السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله او ریپه دغه پروګرام کې به نیویارک ته د افغانستان د ولسمشر د رسیدو او هلته یعنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر د خبرو په اړه باندې تاسو ته مهم رپورټ وړاندې شي، خو تر هرڅه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. خبرونه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لیدنه کې به ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشه کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره چې په هغه کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي له هغوی سره ملاقاتونه وکړي. د تروریزم پر ګواښونو، د تروریزم سره پر مبارزه، همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې شي د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات یې او د تروریزم سره اغیزمنه او غوڅه مبارزه.
تاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې وینا وکړي، چې د ولسمشر ماڼۍ د معلوماتو له مخې تر ډیره به د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان له څو میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او ان د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي.
مومن دلته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسیدګي نه کېږي. خو مونږ دلته راغلي یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانع شو.
غزنوی وای افغان پناه غوښتونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی چې د امنیتي ستونزو په خاطر خپل هیواد پریښی، د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ترکیه کې هم له امنیتي ګواښونو په امان نه دي. اروپا ته د ګڼو تلونکو افغانانو په ډله کې لسګونه افغان خبریالان، لوستي ځوانان هم شامل دي چې ډېری مقصد ځای ته رسیدلي یا هم په ترکیه او یا نورو هیوادونو کې د برخلیک روښانه کېدو په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لاس سخت دریځ ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي اسمبله کې د ټولو ګډونوالو هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو یاد کړي. د دغه مقام په حواله همدارز ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ به د ایران د حکومت د پالیسیو او ورسره دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شته لانجو په اړه هم خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام دا هم ویلي چې ټولو ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دی او که ټولې پر ضد ولاړ نشي دا ګواښ به لا زیاته ویرونکی وي. د میانمار د دولت مشر آنګ سان سوچی نن په راخاین ایالت کې له بشري حقوقو څخه هر راه سرغړونې وغندلې دي او ویل هر چا چې له بشري حقوقو سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي.
There have been no conflicts since the 5th of September and no clearance operations.
د سپتمبر له 15 میرا په دی خو حال تشخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي. خو موږ دې ته اندیشنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمیر مسلمانان د پولي پوري غاړي بنگلاديش ته اوښتې دي. موږ غواړو چې پوسو چې ولې خلک دي.
On solid evidence before we take action.
دی ویل چې میانمار د راخاین ایالت د شخړو د څیړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامداره حل ته ژمن دی. د نوبل د سولې د جایزې د وړونکو انګ سان سوچی دا لومړنۍ وینا وه چې د راخاین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته وکړه. په راخاین ایالت کې د اګست 15مې رئیس پوځیانو عملیات کړي چې د روهینګیا تر څلور لکو لس زره ډیر مسلمانان مجبور شول ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلی څو د کوردانو د خپلواکۍ د رفرندم څخه مخکې د فرقې شخړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کورد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره پنخته کې وژل شو او دوه نور کوردان او یو امنیتي ساتونکی ټپیان شول. د رپورټونو په اساس تیره شپه په کرکوک کې ګڼې پوستې جوړې شوې څو د وروستۍ رامنځته شوې پیښې له امله فرقې شخړو ته زمینه برابره نه شي. کوردان سره له دې چې په بغداد کې چارواکي ورسره کلک مخالفت لري د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کوي. کرکوک ښار تر دې مخکې د دې ټول پښتنې د ترسره کېدو لپاره مثبت رائے ورکړې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په ویب پاڼه هم پیدا کولای شي. تر لنډې دمې وروسته اجمل اند او د ازادي رادیو وروسته نیم ساعته پښتو خبري خبرونه.
لا سفیول استلنگزی مننه چې خبرونه در واورول او خبرونه هم پایل کړه. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وای چې اشرف غنی بنن شپه نا وخت د ملګر ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له تروریزم سره د ګډ مبارزې په اړه خبرې وکړې. په ورته توګه به دا هم واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو او نوموړي هېواد د صدراعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړ. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې دا هم واوري چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټرو سنبالوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د برما د مشر آنګ سان سوچی له هغه څرګندونو خبرو چې د لومړي ځل لپاره یې په دې هېواد کې د روهنګیا مسلمانانو د بحران په اړه کړی دی. په وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان جمهور ریاست وای چې محمد اشرف غنی بنن شپه نا وخته د ملګر ملتونو په کلنۍ غونډه کې د تروریزم په ګواښونو له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د سې شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له رهبرانو سره هم وویني. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
تاکل سوی د چ افغان ولسمشر بانه نا وخته د ملګرو ملتونو په دوه ویما کلنۍ عمومي غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او لدې پدیدې سره په ګډې مبارزې کې د بیلابیلو هیوادونو په ونډې اخیستنې ټینګار وکړي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال د سشنبه پورز د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغه غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو په ځانګړي ډول د پاکستان له موقت صدر اعظم سره د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسیدلی دی. نن شپه به نا وخت د ملګرو ملتونو په دعاویمه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوادونو پر ونډه باندې وشکېږي.
ښاغلی مینپال زیاتوي افغان ولسمشر به د تروریزم د ګواښونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت د درې کلونو لاسته راوړنې او د راتلونکو پروګرامونو په اړه هم معلومات وړاندې کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د غشان وویل محمد اشرف غنی به د دغه غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم وګوري او د دواړو مشرانو خبرې به د اړیکو پر پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بیپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل شوې خو عمومي بحث به د راتلونکي سه شنبه په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استادو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. جمهور ریاست وای له ښاغلی غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وای چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني به د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې ګډون او هم وینا وکړي.
وزیر امور خارجه جمهور اسلامي افغانستان
هغه وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې ویناوي لري تر ډیره به د ایکو سازمان په چوکاټ کې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اهمیت په اړه وي. د سیمې په اقتصادي همکاریو کې د افغانستان د لومړیتوب او تر ډیره په دو اړخیزو او څو اړخیزو تعاملاتو په اړه یې په سیمه کې دي خبرې وکړي. غلی مستقنی زیاتوي چې صلاح الدین ربانی به دغه شان د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه چې د تماس په نوم جوړیږي هم ګډون او خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې اداري پلاوي د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغان ولس مشر ګډون مهم بللی و او له هغې غوښتې و چې د سولې او ثبات په ګډون د افغانانو ټولې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې او ښه انعکاس ورکړي.
بلخواته د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د نوموړي هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. دا د جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان دغه لوړپوړي چارواکي څرګندونې ثابتوي چې د افغانانو د وژنو تر شا د پاکستان لاس دی. په دې وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په حواله په یو شمېر رپورټونو کې راغلي چې د کابل د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې هغه کسانو لاس درلود چې له پاکستان نه کابل ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان د لنډمهالې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول اعتراف کړی چې د افغانانو په وژنو او دلته په خونړیو حملو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. فضل هدي مسلمیار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي جلسې کې په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د نوموړي لوړپوړي پاکستاني چارواکي اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق اسناد په توګه یاد کړي.
د پاکستان د صدر اعظم خبره چې حادثه پر اړه چې بالکل صراحت سره اعتراف وکړه، دا ثابتوي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولسونو په قتل کې د پاکستان د ایس ای او د پاکستان استخباراتي شبکې او الته چې څوک د تروریزم او د طالب او القاعده او داعش په نوم ژوند لري دا غوي لاسته. زموږ د ولسمشر د غوښتنه دا ده چې په ډېر زغر ده الته د افغانستان د خلکو نمائندګي چې کوي دا انتقاد او احتجاج نوم د دشمن هغه پټې او مرموز د سې راخاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې له یو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکې کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د آلمان سفارت ودانۍ ته څیرمه د مې میاشتې په خونړۍ چاودنه کې ښایي هغه کسان ښکېل وو چې له پاکستانه کابل ته تللي وو. د پاکستان دغه لوړپوړي چارواکي دغه شان په دغه مرکه کې ویلي چې له پولیس څخه یو موټر هم کابل ته لیږدول شوی وو او د برید لپاره د یو سفارت په ودانۍ کې ځای پر ځای او د چاودنې لپاره ترې کار اخیستل شوی. دغه خونړۍ چاودنه د مې میاشتې په 1 نیټه په کابل کې جرمني سفارت ته نږدې وشوه چې سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړیو توند غبرګونونه وښودل. سناتور جمعه الدین ګیانوال په دې اړه وویل،
دا ډېر خاص نه دی د ملل متحد لپاره، خاصتا د هغه هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې مثلا د تروریزم په نوم مبارزه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل،
اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان اعتراف
د پاکستان د صدر اعظم وروستي سرګندونی په یو تریخ واقعیت اعتراف کول په ګوته کوي. د افغانستان حکومت په کراتو د خبر مطرح کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د ولسمشر غنی د خبرو مهمه اجنډا د تروریزم د غوښونو او کوم لا تړی چې د پاکستان لخوا کیږي جوړوي
د پاکستان صورت میگیره تشکیل میته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سې شنبې په مخام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم د غواخونو په اړه د غونډې ته وینا وکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې پر افغان ولسمشر غږ کړی چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو دی. د دې هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. دا پاکستان صدر اعظم شاخان شاهد خاقان عباسی له فاینانشل ټایمز رسپانس سره په مرکه کې چې دوشنبه په ورځ پر شو ویلی چې د مې میاشت کې په کابل کې د خنړۍ حمله کوونکو چې درې یا څلور کسان وو احتمالا تر پولی کابل ته وروختي وو. د ویلی چې واده له ډورن لاین سره په سیمه کې کنټرول نه لري او داسې هم کېږي چې سخت دریځ له افغانستان او پاکستان ته ورځي او هلته حمله کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې ښاغلی عباسی ولې وستا خبره کوي چې په کابل کې د مې میاشتې حمله کوونکي ښایي له پاکستان کابل ته تللی وي. په ځانګړې توګه چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسمبلۍ غونډه په نیویارک کې روانه ده.
اوسنی دریځ د نوي صدر اعظم د پاکستان تر هغه چې د یو ملکي صدر اعظم دریځ واوسي، یعنی د پاکستان د عام حکومت، دا د دې هیواد د استخباراتي سازمان د آی اس آی د یو غړي غږ ده چې په حقیقت کې ګواښوي امریکا او نور متلفین د امریکې په اوس مهال کې چې چیرې تاسو په یو ډول د غزمنګ سره اړیکې په دې شکل ترنګلې وساتئ، نو د دې احتمال شته چې دغه رقم خنړۍ پیښې چې په مې میاشت کې وشوې او دوی اوس تر یو حده پر هغه د مستقیمه پړه هم په ځان منلې، دا رقم پیښې به زیاتېږي او موږ دا توان لرو چې د تاسو حضور په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ کړو. نو تاسو ته لازمه ده چې زموږ په مبارزه زموږ په هلو ځلو باندې اعتماد وکړئ او زموږ د دوغره 250 زره سرتیري هم په پوله کې له افغانستان سره په جګړې بوخت دي. نو له دې امله موږ توقع ده چې تاسو په موږ باندې بیا هم خپل اعتماد وکړئ او دا تصمیم او دا دریځ باندې تجدید نظر وکړئ. دغه لحن دغه طریقه د مراکز چې د پاکستان صدر اعظم د فاینانشل ټایم سره کړي لپورای خاري چې دا یو نو غواخ دا یو شکل بلک میل کول دي د امریکای په تیر بیا د اوس چې د اسمبلی غونډه د ملګر ملتونو روانه ده، په دې کې به خامخا یو تصمیم د غړو هیوادونو له خوا نیول کیږي او د افغانستان ولسمشر هم د غونډې کې حضور پیدا کړي. د ریس به همداوی د نړۍ والی ټولنې چې بل اخره له پاکستان سره څه باید وسی او هغه تګلاره چې د امریکای له خوا اعلان شوی دې باندې به خامخا بس کیږي. پاکستان دغه غواخ احساس کړي مخکې له مخکې چې اوس ځینې موضوعات خپل اعلاموي چې وو موږ دغه رقم فیکو کې ملاس درلودلې.
نو نړیواله ټولنه په دې اړه څه کولای شي او آیا دا به نور هم پر پاکستان فشار زیات نکړي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرې دي. دا چې پاکستان تر خو نه منل چې دا تروریستي پیښې او دا تروریستان په دې هیواد کې ځالې لري، دا اعتراف په یو کې ډیر ښه کار وسوسه دغه هیواد وکړه او دغه د افغانستان د حکومت او د نورو استخباراتي نړیوالو استخباراتي شبکو هغه شواهد او هغه ادعاوې دوی خپل نن تایید کړل چې دا خبره یو منله. په عین وخت کې دا تعبیر هم تر اخیستل کېدی شي چې پاکستان نړۍ ګوښوي، امریکا ګوښوي، نور اروپایي هیوادونه، نور مرسته کوونکي هیوادونه دوی ګوښوي چې موږ اوس د تروریزم د کنټرول یا د مهار لپاره حتی کمزور یو. که تاسو نورم په موږ فشار زیات کړئ دا تروریزم د تاسو بیا هم لمنې پراخیږي او د تاسو حضور به په افغانستان کې هم له خطر سره مخامخ کیږي، حتی تاسو هیوادونه به موږ نارم کړو.
دا پاکستان دا صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ورستوي سرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو روح الله احمد زی سرګندونی اوریدي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سمبالي. د افغانستان د دفاع وزارت دا د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. د امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې چریکي جګړې ته په پام سره د هلیکوپټرو کارول موثر بولي. نور له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جوپر رسیدلی او راتلونکي اونۍ به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د دغو هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایی ځواک ولتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایی پوځ ته په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات دی تو کالو کې ودا ټول افغانستان وسوال پوسټ ته تسلیم شي. دا وی لومړی جوپا قندهار ته را رسیدلی دا چې راتلونکي اونۍ کې به افغان لوري ته تصدیق.
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالي او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
دغه هلیکوپټر تقریبا معده د روسیې سره معادل دی. اگر چې دا قوي هلیکوپټر نه وي، متوسط وي، خو بیا هم د چریکي جګړې لپاره هلیکوپټرونه ډېر مؤثر دي. ولې شرط یې دا ده چې د دې هلیکوپټرو یعنی اندازه او تعداد دومره شي چې هر کلي اردو کولی شي د دې له ضرباتو نه له دې فعالیتونه استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 1950 بلک هاوک هلیکوپټرو چې امریکا یې افغانستان ته ورکوي، 350 به په 1.5 کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي چې د هلیکپټرو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمیږي، پرسنل مخکې تر مخکې روزل کیږي، پیلوټ، تخنیکر، کشاف د ټول مخکې تر مخکې روزل کیږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فراغ کې چک کې متحده اماراتو کې موږ
ورسله دی چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکپټرو د پیرلو مخاوني ولا امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سمبال کړي. پر بلک هاوک هلیکپټرو د افغانستان هوایي ځواک سمبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هر پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېره اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپله تخنیک معرفي او مورال ده. چې تاسو هغه ته ولاړ دا خو هلیکوپټر دی چې ورکوي هم دوی له ځانه د دفاع په خاطر به یو غږ کومک کړي او د ځان د دفاع په خاطر باندې به یو تکیه وغني.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنګي الوتکو په ګډون یو شمېر بیلابیل الوتکې ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه کم 3 اونۍ مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو 4 کلونو کې به $6 میلیارډ د افغانستان پر هوایي ځواک ولګیږي.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند د خپل قصي په اړه حکومت په بیغوري تورن کړ. خپل مومند سې شنبه په ورځ په کابل کې د جمهور ریاست په ګډون لسو دولتي او بهرنیو ادارو ته د خپل اریزي د سپارلو پر مهال یو وار بیا پټینګار سره ویل چې حکومت دې د قضیه نه سیاسي کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند وای نه پوهیږي چې ولی حکومت د قضیه په جدي ډول نسیړي. خاغلی مومند د سه شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په ګډون د افغانستان ملي شورا د بشر د حقوقو د سار بنسټ اروپאי ټولنې په افغانستان کې د یوناما دفتر لوی سارنوالۍ نړیواله جنایي محکمه او یو شمیر نورو ادارو ته د خپل اریزې د سپارلو پر مهال حکومت د قضیه په اړه په بیغوري تورن کړ.
یا قضیه قدم غریب می بود وخت
موړی وای کدا د یو بیچاره انسان قضیه و وختي به خلاصه شوی و درې واړه محکمې به هم شوی وي. خو زما قضیه نه محکمې ته تللې او نه مجرمین نیول شوی دي. زه یو وار بیا ولسمشر او اجرایی رئیس نه غوښتنه کوم چې زما قضیه سیاسي نه کړي او زر تر زر د زما موضوع محکمې ته واستوي. نو موړی ویل تر دې دمه د په قضیه کې تورن کسان نه وازیدا چې تر عدلي تعقیب لاندې نه دی نیول شوی، بلکې د ته هم په دې برخه کې د لوی سارنوالۍ اجرات مبهم یعنی نامعلوم دي. خاغلی محمد ویل ک افغان حکومت د قضیه ته جدي پام وانړوي، نړیوالو محکمو کې به د عدالت غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د زمري د میاشتې په 28مه نیټه د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د سرګندونو لمخې د بلخ په وای ډګر کې د والیا تا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. که څه هم په لومړیو کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلي و چې خاغلی مومند د لوی سارنوالۍ په کوم د پولیسو لوري نیول شوه، خو لوی سارنوالۍ دا خبر رات کړه. آصف مومند په کابل کې دی وی خبري ناسې پر مهال دا هم کړي و چې د بلخ د والی یو زوی د چپ غوګ یو سند هم پرې کړی دا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د سیړنې په هدف یو پلاوی ټاکلی و چې د پلاوی د یو غړي په وینا په دیړې کړي سیړنې له ولسمشر سره شریکی کړی دی. د دغه پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی وغړي عبدالحبیب جبارخیل سورز وړاندې ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ سیډنی خی چې آسیب مومن د بلخ د والی په امر نیول شوی دی. په ورته وخت کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به د ښاغلي مومن سره د شوي تاوتریخوالي قضیه وڅېړل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د سې شنبې په ورځ په دې اړه وویل
موږ ټول د قانون په وړاندې باندې مسؤل د بلخ د ولایتي شورا د رئیس دوسیه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څېړل کېږي او دا یو حقوقي مسله ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا فیصله به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څېړل کېږي او نتیجه به له تاسو سره شریکېږي.
بلخ د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون اداري پلاوی بیا په دې برخه کې له حکومت د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون منشي محمد نواب منګل ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګې ته د آصف مومن لخوا خپل عریضه سپارل شوې او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې حق حقدار ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د سراچی د بیسود ولسوالۍ نه د سراچی د سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. پس سلامه مې دغه پیغام دی د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ انور دغه کومه عمومي د جلال آباد لاره چې د ښار ته دغه د میدانوي ځواکونو ته هېڅ ستونزه نشته. په دې سره چې د سراچی کاري ثمرخیل نیازي صاحب دغه څومره کاریاګان چې زمونږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او دغه لاره باندې مونږ ته دغه مونږ ته مشکل دی. ډېر غټ مشکل دی. مونږ د وزارت نه غواړو، وزارت پیدا نه، د نورو وزارتونو نه، وزارت داخله نه، چې مونږ په دې هم مونږ شپږو کړي یو او د دې په نمایندګۍ باندې د ازادي راډیو ته مونږ را زنګ وو چې دغه مشکل دی مونږ رفع ورته دام.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د هلمند ولایت څخه ستاسو راډیو ته کیم او ورځ ما یې له ارزو دار ده محترم رئیس جمهور صاحب سره چې زه د دولت یو سربازم اوس زخمی شوی یم، پښې مې دواړي نه سمایم. هغه دې کما ته تکاوت راکې زه به د خپل کور څنګه وچلوم. شپږ مې کې ځوان او ځکه په ما کې نه څه زه د خپل ځان وچلوم. به دې کې شکیر او پی دې او څنګه کالو یا د لس کالو ده دې سره وسین چې دا کم خلک چې ما یې دین دي پښې پې سي یا لاسونه پې سي تکاوت دې د وزیتې ته تکاوت کې باید څنګه روپی دې کې شکی ورکوي چې دې خپل د دکاندارۍ او یو بل معاملې په وسی او سلام به احترام.
د سمافیل په دې سکه د جنکانو په خونځي کې تور تا کتابونه پورا ورکړل چې څنګه په تکلیف هم یو اړیا ته کور دې ته پورا کتابونه ورنکړه. هر یو ماشوم ته اوارې جنکانو ته څلور او پنځه کتابونه کم ورکړل. کتابونه راغلي دي او په دې سره پراتی دي او ماشومانو ته نه توجه کوي. څه خبر چې دې باندې څه کوي او دا د موږ ماشومانو ټول ماشومانو څنګه ده او خو دې چې دې موږ خپل ځال کې وسلام.
د میانمار په رخین ایالت کې میش روهنګي مسلمانان له وګدې مودې راهیسې دغلته د ځایي واکمنو له زور زیاتی سره مخ دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او همدارنګه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو چارواکو له روهنګي مسلمانانو سره د میانمار د پوز چلن وخت په وخت غندلې دي. د میانمار مشري اونګ سان سوچی تر دې مهاله په دې موضوع څنګه ویلي او د لومړي ځل لپاره په دې موضوع خبرې کړې دي چې نوموړي څویلې د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
د میانمار د دولت مشر نن پر اخین یالت کې له بشري حقوقو څخه هر راز سرغړونې وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې دوړونکو آنګ سان سوچی د لومړی وینا ده چې د رخین د یالت له شخړو وروسته ملت ته کوي. دی وویل
Since the 5th of September there have been no armed clashes and there have been no clearance operations.
د سپتمبر لپینځمې راپدی خو حالتش خړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي. خو موږ د تان د خنل روچه او ریدلې مودي چې یو شمیر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنگلاديش ته اوښتي دي. موږ غواړو چې پوښو ولې خلک دي.
آنګ سان سوچی زیاته کړه چې میانمار د رخین یالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخله ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل تجمن دی. د میانمار په مرکز رنگون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وای د روهینګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنگلاديش کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. پر اخین یالت کې د اگست په 25مه د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو بریټ وکړ. تر دې حمله وروسته پوجانو ځوابي حمله وکړي چې د روهینګیا تر څلور لکه لاس سره ډیر کسان مجبور شول گاونډي بنگلاديش ته مهاجر شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام 3 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نه بیا اورئ. دلشي په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصيل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غواړي کتلای شي. په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله